السلام علیکم، سهر مو بخیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د نومبر د میاشتې 28 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ غړې کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. سو خوندور سندرې هم د سلام پښتونخوا برخه ده، خو په سر کې باید انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذ محمد اکرم خپلواک وایي افغانستان غواړي د طالبانو سره د امن خبرې بیا پیل کړي. په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په ډزو وژل شوی دی، او یو چارواکي وایي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې ده. او ستا خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذ محمد اکرم خپلواک وایي افغانستان غواړي د افغان طالبانو سره د امن لپاره خبرې پیل کړي، خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریستا دی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. د امریکا غږ دیوار ریډیو سره د مرکې پر مهال پرون محمد اکرم خپلواک ویل افغان حکومت ځکه له پاکستان سره لومړی خبرې کول غواړي چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړي ده.
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي، او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو، او امید مو دره چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
اکرم خپلواک زیاته کړه چې افغان ولسمشر کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو مشرانو اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. افغانستان ته په دوره تللي د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسیزه پلاوي نن بیرته پاکستان ته ورځي. په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په ډزو وژل شوی دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکي عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وژلې دي. د خپلواک په وینا حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکوونکي د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز یې په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د افغانستان د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غزیدلی لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قومندانان، مولوي باس محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قومندان مل پاسوال عبدالقیوم پرین مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې د سنچارک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمر الدین شاکر هم وژل شوی، او په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د سرپل امنیه قومندان عبدالقیوم زیاته کړه د سنچارک د دهمردا په ګډون ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذر نومي سیمه کې جګړه روانه ده. د کورمه جنسه خلک وای چې حکومت د مرغان سیمه ته ستانه شوو خلکو سره د بیا ودانې په کارونو کې مرستې وکړي. په سیمه کې یو مشر نذیر خان او رگزی پرن مشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت زیاتره کورونه ړنګ شوي دي او زیاتره خلک یې په خپل سر د جوړولو وس نه لري. هغه زیاته کړه
تالور لکه روپی گورنر صاحب پڑھ سیمور کی مصر خپل ودا وکړه کړه د کورمی ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول ته تالور لکه روپی ته تاسو در کوم خو یو میشته یو ته پس تالور روپی اوس پر مد قوم ته ندی میرو کوم از دره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیر سره نه اوس دریه می ساحل مو سه بار سره دریه می ساحل ما کوم شینه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول.
د مرغان سیمه متاثرین شاوخوا یو کال وړاندې خپلو سیمو ته واپس لیږدول شوي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او چارواکي عادل ظهور پرین مشال لیډیو ته ویل چې حکومت د مرغان سیمه متاثرینو سره لږې ډېرې مرستې کړې وي، خو دوی په سیمه کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې د یوې سروې کولو هم اراده لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم کړی دی. دا لاغه وروسته دا چې د نومبر په 24مه ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کریملین په ویبپاڼه خپور شوی دی، د هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې د روس په کارروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکی ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې ده چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو یو سلو شلو نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سینجار سیمې ښاروال مهما خلیل ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړیو ورځو کې په سینجار ښارګوټي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښارګوټي یا له دیر سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سینجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیره پلویش مرکې بمونه پراته دي. دغه کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو وژنو عیني شاهدانو اټکل کیږي چې په دې موندل شوي اجتماعي قبر کې به د 130 کسانو د مړو پاتې شونې پرتې وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو اولنې سهارنۍ خبرونه ده چې دا اوس په سهار 9 بجو شروع شوه او دا خبرونه به 9 ساعته تر ماښام 6 بجو پورې جاری وي. په روانه ګړۍ کې مو د انیس اجمل نه خبرونه واورېدل. په خبرونه کې درته دغه ریپورټونه هم وړاندې کوو. د افغانستان د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی، خو د افغان ولسمشر سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوه دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم راپیدا شي.
په پیښور کې ډاکټران وایي بازارونو کې جعلي داروګان خرڅېږي. دغه داروګان په ناروغانو څه تاثیر کوي؟
فیدی پځیا خو بالکل نقصان ذکر دي چې هغه خو لکه اکثر دا سي چې خلک څوک پکې وړه واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، مونږ ته خو لکه داسې پتو نه کې چیرې او دوی کار نه کوي.
او د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي بدام نه په 13-15 کلونو کې خواو شاپ 5500 عام خلک وجلی دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه تر څنګه با خوندور سندري هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو اولنۍ سارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ده چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل د دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمن د تعلقاتو او د سیمې په امنیتی حالاتو خبرې کړې. که څه هم د ځینې رپورټونو لمخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر راضي کېدو هم خبرې کړې، خو ملتپاله ګوندونو ځینې غړي بیا وایي چې ممکنه ده د وفد لزان سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع دا ریپورت برابر کړي.
د خیبر پښتونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوند یار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمیر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړ کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامی پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل د هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د لمنځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډیر لوی پریک بللی دی، هر وخت هم بللی دی. دا خبره موږ پته کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پته کړې دي چې دا د امریت قوتونو دي چې کم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې دا دوی له اور سره دا دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپله وسه باندې خپل ځای مو په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دغه خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه یې ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او بے باوري زیاته شوه. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللی.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کولی مونږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شي په دې وخت کې زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم نه دا مسله تر اخره په خپل سر نشي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث دغه باندې غیلی اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د افغانستان په سفر ورغلی وو او التکیه د دغه هیواد د سولې او ثبات په اړه د دغه هیواد د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. په واشنگتن کې د ډیوه ریډیو همکار نوشیروان قلندر په دغه موضوع باندې په افغانستان کې د امنیت او پاغي کې بیا د پاکستان په کردار باندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلاکار او نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نو موړې وای
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نه اعلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د غنرو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي، اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د درست د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبون کده نوري غروس او بیا د سول په مذاکرات پاړون باندې بحث کیږي. دوه مسله چې زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پختونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دوی د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او پیغه مجلس کې چې نو اوس په سره ګډون وکړي او کېدای شي درې اړخیز غونډه هم هلته وکړي او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغه وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراکي وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان، محمود خان اسکزی، دغه شان افتاب احمد خان شیرپو، څومره افغان حکومت دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې ګو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبر ورسره کول
غواړي؟ دوشه 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 پارک لري یو دغه چې دی په وایسته واځي چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کله چې د پاکستان د رسیدا او سرتاجی هم امکانات لري چې سفر وکړي. پروسی دقیق هغه نه معلوم، د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید ارزښتونو په رڼا کې وي، خبرې په واقعیتونو باندې نو په صورت باندې د افغانستان د حکومت رنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو د دولتونو ترمنځ ګډ پیدا شي او د طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس راځي خبرې کول غواړي نور وړاندې
او دا به نو د خصوص د مناقصه سلامت جمهور رئیس سره کړی تا او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او دغه نور سبا دراسوم کې پاډون دا
چې بیر پاریس کانفرنس کې به بیا په تو لګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي د هغه نور سبا سلار چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نیخ پنیغ افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دې داخلي مسله ده، موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مدار چې دا دل د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبر راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د دې سیمه درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمه د ترانګرینا تکي دي او د ترانګرینا زولیدل دي د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
دا وو د افغان ولسمشر اشرف غنی سیاسي نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پښتنو د پاکستان د پښتنو د سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه یې د دیوا د همکار نوشیروان قلندر سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو،
راشا درشا
په اتمه نټه د پاسه دو بجو،
د مشال مرکا
په درنیمو بجو،
د سندرو امیل
په سلورنیمو بجو.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنې غړي خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو لپاره په پیښور کې د جالي د ویانو په اړه یو ریپورت هم لرو. خداغې نوړاندې مخبر کو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو په کلینیکونو یا په کلینیک کې د مریضانو نه د فیسونو اخستلو دا راز د اغې چې د سرکاري نوکرینو علاوه کم کار کوي او کم مریضان ګوري پاغه باندې د ټیکس لګولو سلسله مخ ته راغلي. دا وخت د پیښور نظم سره خپل خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه ده. شبیر جان سهار مو په خیر. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ډاکټرانو سټیکس لګی کدا څنګه خبره ده؟
ډېر مننه مناشم منور شاه. بالکل دا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرون د اعلی پیغونډه کې دغه پریکړه کړې چې په کې د وزیر اعلی نه علاوه د صوبې چیف سکرتري هم شامل وو، او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبه کې کارکوونکي ډاکټران دي چې هغوی د سرکاري نوکرانو علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنر دي، د هغې سری سری چې څومره هم دغه لیبارټری کار کوي چې غیر سرکاري دي، یا د کیبل کارکون خلک دي، بیوټي پارلر دي، یا دا شان ټور اپریټر دي، سیکورټي ایجنسیانې دي، چې څومره هم د غیر سرکاري کاروبارونه دي په صوبه کې، هغې باندې د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. او دې دغه هم ویلي دي چې د اکسایز او ټیکسیشن د دې لپاره یو خصوصي عملیه ټاکلې ده چې هغه به د دغه خلکو نه دغه ټیکس راټولوي. دې نه علاوه ابتدایي طور دوی د صوبې 50 ډاکټران په دې کې شامل وو پریکړه کړې ده، او هغوی به دغه څومره کسان چې یا ادارې چې دوی به هر میاشتې خپل تفصیلات هغه به
ډېر مننه شبیر احمد جان د پیښور نه را سره او چوي د خیبر پښتونخوا حکومت د یو شمیر نورو شخصي کاروبارونو تر څنګه د ډاکټرانو په نوکرۍ نه علاوه چې دوی کوم کلینیکونو کې مریضان ګورو فیسونه اخلي په غوږ د ټیکس لګولو فیصله کړې ده. بلخو د پیښور د هسپتالونو ډاکټرانو وايي په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري داروغان خرڅيږي چې ورسره د ناروغانو حالت لا نور خرابيږي. بلخو په پیښور کې د داروغانو سارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغانو مقدار ډیر کم شوې دی. په دې حق له تفصیل د پیښورنا د زلاند یوسفزی ریپورت کې ورو
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیاره پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرسيږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي، او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فېبي په ځای خو بالکل نقصان ده، کدي چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، دا غي باندې خو لکه ایس ریګولیشن نشته، نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دي. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه دا سي پته لګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې ردا نو دا مونږ لکه شک ته راشي. نو دا د چې لکه مونږ خو پاره کې ټرین نه یو چې را دا غي کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمپنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي، او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہداري ده.
باز داسې وی چې هغه به دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې راځي دا مس برانډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار کې لکه هغه څه اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګراف کې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړنو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولېږي او هغه وګوري مانیفیکچرر نه کنفرم کوي دا دی ال بیچ دی نه دی دی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کم ده، او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په دې 2015 کې ما تقریبا د 300 زیات سامپل وښته کړی دي، لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه، او باغې کې زه دا ته وډو ویم چې درې سلور څخه کم دی دا سې دي چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی، مطلب مونږ ایکسپرت دي زی باوجود د دې نه مونږ ته بظاهر ښکار چې دا دغه دی مونږ لپاره ته لګونو باغې کې دومره کم اماوند. نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شی وټی کی او ات لیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې
د خیبر پښتونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاش کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو اسلام پښتونخوا اولنۍ غړې ده چې تر ماخام شپږ بجو پورې 9 ساعت خبرونه به تاسو اوري، او بیلابیل خبرونه معلوماتي ریپورتونه او تبصره مرکه اوریدل شي. ورزو یو بل رپورت ته په کورما ایجنسی کې ځای مشران د حکومت نه وختنه کوي چې خپل کورونه ته واپس شوي د مارغانو سیمه متاثرینو سره بیا آبادکاري کې مرسته وکړي. په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې دوی وايي پوزي اپریشن په وخت باندې تباه شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. بلخو چارواکي وايي چې دوی به په بیا آبادکاري کې د مارغانو سیمه د بې کوره شو خلکو مرسته هم شامل کړي. نور حال د طارق اورکدی رپورت کې ورو
مشرانو په خبره بسما کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوزي اپریشن په وخت ځانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزه مشال لډو توا یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمه متاثرین واپس کړی شوي دي، خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاري لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي.
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي، از په کیم کې هم په خیمو کې پرته دي، داد هم کولو وسمون لوندې پرته دي، لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی درد پجوان کی وقت رہی دوسرا دا ہر قسم ممکن امداد بکرش.
نذیر خان پنامہ یو متاثر کس او مشر مشال لڈیو توائخ پلی سمیتا دراتلو نمخ کی اور سرا دا غواده شیوا چی بیا آبادکاری لپارا با دوی سرا دا ضرور لکو روپو مرسته کی گی، خود حکومت دا غواده تر اوسا ندی پورا شیوی.
سالور لکو روپی گورنر سیو پڑا سینور کی موسر اخپلا ودا وکرلا کلر دو کرمی جنسی کاملی شیرزی سرا سکن در نیم کومیو پسول سالور لکو روپی تو تا در کوم خو یو میشته یو ته پاس سالور روپی و سپری مدخ کوم تا ندی میرو کوم از دوره خالگو اگو کورونه جور کری دسمیو سندنی اوس دریم ایسا خال ما سه بار سری دریم ایسا ما کوم شینه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشی جوړول.
خامنشا پنامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړی دي.
لږه خلصو ته هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسه قرضې ورنه غوړي وا کردې نشی لنډولای غریبون دي او هغه مزدوری کوي او بيګي ته خرچې درک نه وي څه هغه قرض لنډ کی کدا خپل کور ته وګټي نمیره بنی وکو ته توسي دو حال ګو سره امادات وکو.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو توای حکومت د بیکور شو خلکو کورونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
مرغانو کې خدای چې ایمرجنسی بند باندې موږ سلک دی راغم کړی وي شلټر هم کړی وي ناتو بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې وي او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه بسر وي کوي ان شاء الله.
مرغانو سیمه د منځني کورمه په حدودو کې راځي چې دا کې د علیشر زو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په علیشر زو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2013 کال کې واپس کړی شوی دي. په علیشر زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنې غړي ترتیب داسې دی چې موږ په کې تاسو لپاره خوندوري سندري هم شامل کړې دي. دا وخت د ګل روپ شوقي په غږ کې د سندري ته غوښ شي.
زړور می ټکوي ران نوځي چشپشي زورا ورا پزړګي ران نوځي هيو څوک دا زړور می ټکوي ران نوځي چشپشي زورا ورا پزړګي ران نوځي هيو څوک دا زړور می ټکوي ران نوځي شرمگی نیا دنیا ټکوي ران نوزي چشمشي زور ورا پزړګي ران نوزي یو څوک دا دسړ ور می ټکوي ران نوزي
د سلام پښتونخوا اولنۍ غړی دا د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع شي چې لکه دا اوس شروع شوې او تر ماښام 6 بجو پورې جاری وي. د روانې غړی نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د امن لپاره خبرې پیل کړي، خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریځ دا دی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه شروع کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د پښتنو قومي او سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل ته په دوره دی. د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو په دې لس کسیز پلاوی کې به کېدای شي چې ځینې کسان نن پاکستان ته بیرته ولاړ شي. په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په ډزو وژل شوی دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکي عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وژل دي. د سرپل ولایت سنچارک ولسوالۍ ته پر غزیدلی لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې 8 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 2 طالب قومندانان مولوي باس محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرم ایجنسی خلک وایي چې حکومت د مرغان سیمې ته ستانه شوو خلکو سره د بیا ودانۍ په کارونو کې مرستې وکړي. بلخوا د ایف ڈی ایم ای او چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د مرغان سیمې متاثرینو سره په لومړیو ورځو کې لږې ډېرې مرستې کړې وې، خو دوی په سیمه کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې د یوې سروې کولو اراده هم لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لا غرستو ده چې د نومبر په 16مه ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وشتله او یو چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې دی چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو 130 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو ادارو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چې په غاړې وارو.
جنگ ورسپان خپل اداریا په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوې د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپان لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه ورسره وکړي، چې پاکستان په خوشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیوال ورورولۍ رایو ځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او هغه اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی تر لاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي، نو دې لړ کې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې اولس ته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه اولس ته هیڅ ګټه نشي رسېدی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاس وګریوان دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس بیا په خپل یو ریپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکی وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالېږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1944 کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستانی حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. د لهغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروانه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باور وسوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونسي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی بیا په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ناتو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناتو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عام توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې لمخې رامنځته شوی یو داسې پیښه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د شام سره په پوله د روس د جنگي جاز د وشتلو په اړه د خفقان سرګندونه کړې، خو د خپل هیواد لخوا د دغه ګام دفاعي هم کړی ده. په همدې حال کې د روس پارلمان وایي هیواد یې حق لري چې د ترکی د دغه ګام په وړاندې پوځي جواب ووایي. د دې پیښې وروسته د انقره او ماسکو تعلقات ترنګلي شوي دي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر ریپورت کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوز لخوا د روسی جیش الوتکې د لویدو له کبله خوشینی شوتلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړی ده. ښاغلی اردوغان چې نن خپل پلویانو ته خبرې کولې په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیرونی د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوز په دې تور روسی جیش الوتکې وشتل چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځندوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرونې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یو ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل
принято решение руководством Российской Федерации.
Дай вайдай Русия масштаба прекра кричи ле визе прата сафарно. Хага кавайд ба уцендеви чи уз махали ле Туркия сар лари. Да прекра ба да 2018 кал да джанурай ле румлей нече цаха амали си.
1 января следующего года.
ده روسیه د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د لمنځولو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېری پوښتنې لري. د لاوروف د څرګندونې داسې مال سوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دومه ویلي چې هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تیرونی اقدام ته پوځي ځواب ووایي. د خبره د روسیې د استازو مجلس یا دومه ویاند تیر ورځ بخارست د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکین یو رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ البته کې وشتل یو جرم دی او د عملینو د سزا غوښتنه یې وکړه. دا وی هغه کسان چې د عمل ترسره کړی ځانګړي نمونه لري هغه باید وښودل سی او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به د کړنې ته ځواب ورکول کیږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب
ووایي.
تر دې وړاندې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه ته خبرداري ورکړې و چې لور سره دی لوبینه کوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی دغه مو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو په بیلابیلو برخو کې د هفتوار پروګرامونو ترتیب واورید. د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې منګه ځنې خوندوري سندري هم تاسو ته راخستې دي. د وختې د نغمې په غږ کې دا سندره ورو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او لنی غړې دا د خبرونه چې د 9 بجو نه شروع شي تر ماخام 6 بجو پورې 9 ساعته تاسو هر ورځ په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې یوې بلې لیکنې ته. د لیکوال ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز کې په خپل مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هواري د پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونو په ګټه دي او په کار دي چې دغه لپاره دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. شاهین بنیرې د مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت پاړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پښتونخوا کوز در سیمه ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړی راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لیکوال زتوی چې کچره د کرخه دی اړخته د وسلوارو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیګل کیږي نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم شو د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو خو د پاکستان چارواکو پر هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره د ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د زربیازب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریزو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې سورې هم پرې نږدي نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول نو په دغه شکل کې خدای ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هواري یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دي. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریزه پلا رابلل شوې دي او جهادي نظریه خپه زور کړي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي نو دا به د ځان وجنې برابرۍ
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام په شپږو بجو د مشال خبرونه سره تور رسیدي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په 13-15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سباندې 3000 کارکونکو وجل شوې. دا راز هم په دې موده کې د بدامنۍ په پیښو کې لک تر لګه 3500 عام خلک هم وجل شوې دي. د دې لیکنې ځنې نورې برخې درته زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمیرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمیرې هم شاملې دي. ورځپاڼه لیکي د شمیرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3500 کارکونکي وجل شوي او 5978 زخمیان شوي دي. په هم دومره موده کې بیا 5522 عام وګړي وجل شوي او 10095 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوی دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1400 کارکونکي وجل شوی او 2240 زخمیان شوی دي. دغه سبیا 1400 عام وګړي وجل شوی او 2200 زخمیان شوی دي. روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په تیرو 15 کالونو کې 3,500 یو کم شپېته وسلوال وجل شوي چې پکې 2,513 په قبایلي سیمو کې، نوی په پنجاب، 302 سلویخت په سند صوبا، 3,500 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې، بیا 3,515 په اسلام آباد کې وو، د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او یو په گلگت بلتستان کې وجل شوی دی. دغه سه بیا په 13 کالونو کې 103 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورول شوې خو لا ورکړل شوې نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا ورځپاڼه لیکي چې د کورونا چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1915 کسان نیولې دي. ورځپاڼه لیکي د 13 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورونا چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 102 مدرسې تړل شوې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 100 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، گلگت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزګه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين لژوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن هم د اتوار ورځ ده او د راتلونکو غړې په اخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه لرو او ریدلې مهروي. یو بل ریپورت ورته د افغانستان د ننګرهار ولایت مدني فعالان وای چې په 13 کلونو کې د جلال آباد اخاروالی اړوند ټول قراردادونه په رشوت او درغلې ورکړل شوې دي. دوی لنوی خاروال نه غوښتنه کړې چې ټولو په خوانی قراردادونو ته بیا کتنه وشي او د لړکې د قانوني قانون عملی کړي شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د شنبه پورز د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د جلال آباد خاروال سره په ناسته کې د هغو قراردادونو د پسخه کولو غوښتنه وکړه چې د خاروالۍ اړوند جایدادونه او عامه ځایونه زورواکو ته په تعلقاتو په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوي دي. د ننګرهار د مدني ټولنې یو تنفال غړي عبدالرحمن ماوین د نورو په استازولۍ له لسګونو قراردادونو څخه یو ته اشاره وکړه چې د موټر د تمځای په نوم ورکړل شوی خو اوس په کې مارکیټ جوړ شوی دی. نوموړي وویل
قراردادونه اوس یې چې دا قرارداد په کوم نوم باندې ورکړل شوی دی اوس ورکې څه کار کوي تاسو به وګورئ. دغه مې اسلام پلازې نه پوهه دا سفرې لګېدلې دي اوس بنې دا یو قرارداد ورکړل شو چې دنده د موټرو تمځای جوړو هلته اوس پوخ دوکانونه جوړ شي ۱۵,۰۰۰ روپۍ افغاني د هغې په کرایه باندې ورکول کېږي تعمیرونه ورکې جوړ شو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هغه قراردادونه چې په درغلي ورکړل شوی وي په کار د چې پسخشي او عاملینی سرنواله ته وروپیژندل شي.
څوک چې فساد کړی دی په قراردادونه کې قوي لاس درلود مافیایي کړی ورسره و ولایتي اداره ورسره قراردادونه باید بدون د شد او استدلال نه باید فسخ شي. د دولت عواید خپل جب ته راړول دا یو نیمه د قرارداد ورکړل نور مطلق د قانون نه خلاف دی. دا خلک باید ونیول شي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د جلال آباد خاروال امید الله افغان وایي چې په خواني قراردادونه په داسې هنرمندانه ډول ورکړل شوي چې دوی په قانوني توګه د پسحه کولو واک نه لري خو ژمنه یې وکړه چې نوي قراردادونه به په شفاف ډول تر سره شي.
نوي قراردادونه چې کیږي دې کې درته شفافیت پوره اطمینان در بلډینګ هم کیږي اخلاص بلډینګ کیږي. پخوانی قراردادونه قانوني مراحل ټولو ته شوي تاسو پکې دومره شی نشي پیدا کول. هغه پروفیشنل غل چې غلا کوي پکې شوي دي کاغه موږ ماتول غواړو به قانوني لارو نه کولې شو. دغه غیر قانوني زم د فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوي او غزدا قرارداد زما خوښ نه شو دا مې مات
د نو ده چې په تیرو کلونو کې د خاروالۍ اړوند ځمکې په یوه او بل نوم په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوي، خو اوس همغه ځایونه د کورونو په نمرو بدلې شوي چې یوه نمره ځمکه پکې تر 500,000 افغانیو پورې پلورل کیږي، او د ننګرهار چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو نوي خاروال ژمنې وکړي چې دی به هیڅکله داسې قرارداد ونه کړي چې د وصولو او قانون خلاف عمل پکې ترسره شوی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د نن ورځې په اوږدو کې درته د مشال مرکه هم لرو، خو د دې روانې ګړۍ یعنی سلام پښتونخوا وخت سرته رسیدلی دی چې په اخیری برخه کې یې تاسو ته د اسحاق خان او زیتا هونزولا په غږ کې دغه سندره وړاندې کوو. په دې به د سلام پښتونخوا خپرونه سرته رسیږي، خو د مشال نورې خپرونې لا هم دوام لري.
وطن کی جون تیری ارمانا بل وطن کی جون تیری ارمانا رم نرے نرے خوگی ارمانا رم نرے نرے خوگی ارمانا ارمانا
قربان.